تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنی سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ
تلی مشه دا د وایس اف امریکا دیو پروگرام واشنگتن ټو خبر ده نن پرې پروگرام کې په دوا مهم موضوعاتو خبرې کوو یو موضوع دا ده چې په 13 میاشتو کې د پاکستان افغانستان د پولي دواړو خواو ته د رپورټونو تر مخه هدفي وجنې دي زیات شي ویلي په خو هم د هدفي وجنې کې دي خو کله نشي د افغانستان کې د امریکا او افغانستان حکومت ترمنځ د امن لوازمو وشو او رپورټونه وایي چې کله نه افغان چارواکو په حواله طالبان قیدیان خوشی کړی شو نو په افغانستان کې دننه په هدفي وجنو کې اضافه وشو په دې باندې په امریکا کې د سلنکارانو سره خبرې کوو چې د دې علت څه کې دي شي د سلنکاران څه فکر کوي دا خبره به هم کوو چې د اثرات په افغاني خبرو باندې څه کې دي شي د دې علاوه د پدې پروګرام په پای کې به په دې موضوع هم خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا تر ټولو مشهور پوهنتون پېښور پوهنتون کې د هغه کارکونکو ته استادانو ته او نورو معاونینو ته تنخواګانې چې دي هغه چې کوم اضافي تنخواګانې وي لکه د خوراک دپاره د کور دپاره د بجلی دپاره د تګ راتک دپاره هغه کټ کړل شوې دي یوازې بنیادی تنخوا به ورکول کیږي او په دې باندې نن په مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي چې دغه ملازمینو باندې اثرات سوي او سازانو تنظیمونه سوي نو په دې پروګرام کې باندې په اخر کې په دغه موضوع خبرې کوم چې د خیبر پښتونخوا حکومت یا وفاقي حکومت د دې پوهنتون لپاره څه کومکونه کوي کنه او کنه کوي نو د اثرات په تعلیم سکه دي شي او په خپل په ملازمانو سکه دي شي دا د وایس اف امریکا دیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی زه رحمان بندره مونږ سره اوسه
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده
لمه خبر دی چې د سلنکارانو سره خبرې وکم په دې پروګرام کې زه تاسو ته لږ معلومات درکمه چې په خیبر پښتونخوا کې یا پاکستان کې هدفي وجنې چې دي څنګه سیوا شوې دي د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو د سړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وای په کال 2000 کې د کال 2019 په پرتله په قبایلی ضلعو کې په تشدد او هدفي بریدونو کې د 15% نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته په قبایلی سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی او تشدد هم روان دی د دې لوز د امیر وروسته وسلوالو خپل سیمو ته دغه سیمو ته ورغلي دي خو په پاکستان کې په امنیتي ادارو او عام ولس بریدونه روان شوی دي د یادې ادارې مشر منصور مسعود دیوتا ولی دی په دې سیمو کې تر 2013 حالات په قابو کې وو خو د 2019 راهسي په تشدد کې بیا زیاتوالی پیدا شو وایس په امریکا د وسره خبرو کې هغه ویلي دي د طالبانو امریکایي ترمنځ د لوز د امیر وروسته د وسلوالو سویلي او شمالي وزیر سانتار اتل بیا پل شوی دی زکه چې په دغه لوزدامه کې دا شرط هم کې خودل شوی دی چې د افغانستان زمکه به د بل کوم هیواد په ضد نه کارول کیږي په پاکستان کې مطبوعات بیا وایي په دې ورستیو کې په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې د تشدد پیښې ښایي تر هغري مخ په زیاتېدو ده د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان او اکسپرس ټریبیون په خپلو اداریو کې د تشدد د دې پیښو ته ځای ورکړی دی ولیکي ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان او بلوچستان گوادر او اورماڼ سیمو کې شوې پیښې ښایي په پاکستان کې ترهګري دوام لري په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د یو افسر په شمول د شپږو کسانو وژنه او اورماڼ سیمه کې د 14 سرکاري او امنیتي ځواکونو په نښه کول دی وچې د لوی پیښې دي اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکلي دي قامت ویل شوی دی چې چین پاکستان اقتصادي لاره د هند اقتصاد ته خطر پیدا کوي او په دې پیښو کې د هند حکومت لاس لري خو په سرکاري توګه د هند خلاف تر اوسه کوم مضبوط او پیاوړی کیس یا ثبوت نه دی وړاندې کړی شوی. ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو وروستو دغه سیمې صفا ګرځول شوې وې، خو بیا هم د 2013 راهیسې د ورځپاڼې په وینا کم نه کم 200 عام وګړي په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي په حکومتي کچا د ترهګرۍ ضد جوړ پالیسو کې تسلسل نشته دی. په وقتی توګه د عملیاتو له لارې یوه ستونزه هواره کړل شي خو مستقل حل یې نه لټول کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداریه کې لیکي کومو ډلو چې د دې پیښو ذمواري منلې ده له وړاندې د حکومت د سار لاندې دي او بیا په استخباراتي ادارو هم پوښتنې پورته کیږي چې ولې د دغه ډلو په مخنیوي کې نه دي بریالي شوي. بلې خوا ته هم پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي دي چې د افغانستان او ایران سره په شریکو پولو د ازغن تار لګولو کار به سخت کال مکمل شي او وایي دې بارډر لګولو سره به د پولي د امنیت په ساتلو کې مرسته وشي او د خلکو غیر قانوني تګ راتګ به هم د سار لاندې راشي. دا خبره نوموړي بیګا نه وخته کراچي ښار کې د صحابیانو سره د لیدنې په محل کوله. پاکستان کال 2019 کې د افغانستان سره په ګډه پولې د اسقنتار په لګولو کار پیل کړی وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول وو او په پخوانو قبایلي سیمو کې امنیت ټینګول وو. خو څېړنې وایي په کال 2019 پرتله 2020 کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د تشدد کچه لا نوره هم اضافه شوې ده. هم په دغه سیمه کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکوونکو تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ سوسو ځله په حکومت ټکونه کړي دي. په دغه سیمو کې د حکومت مخالفین یا هغه خلک منخه کړه کیږي کوم خلک چې د حکومت په ادارو باندې د هغو د غیر قانوني کارونو لپاره یا ګامونو لپاره تنقید کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نور وخت په وخت په جلسو کې ویلي دي په دغه سیمو کې د خلکو هدفي وجنو لړۍ روانه ده. خپل دغه سیمې نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم سو ځله د دې هدفي وجنو مخالفت کړی دی او وایي چې حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. هغه نیخ په نیغه د پوز په اداره د خلکو په وجنه تور لګولې دی. د پاکستان پوز د دې نه انکار کوي او وایي په دغه سیمه کې د خلکو د حفاظت یا بندوبست لپاره موجود دی او د ترهګرو په ضد ګامونه اخلي. د پوز وینا دا هم ده چې د ترهګرو ته ماتې ورکړې ده او په پات ترهګرو باندې نظر ساتي. اوس د دینه پرته کوم د افغانستان خبرو کونکو په افغانستان کې هم په تیر 100 میاشتو کې په هدفي وجنو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر 100 میاشتو کې په افغانستان کې یو شمیر عام وګړي وژل شوي دي او یو شمیر عام جوبل شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په یادو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې تر مخه د ځای په ځای شوي ماینونو، چسپکي ماینونو، د ناصرګند وسلوالو په بریدونو او پر کورونو د هاوان مرمۍ لګیدو له امله په ارزګان، کابل، بغلان، ننګرهار او هلمند کې اته غیر ملکي وګړي په تیرو 100 کې وژل شوي دي. د بشری حقوقو کمیشن د ملکی وګړو خوندیتوب په هدف پر خېلو لورو غږ کړی دی چې بشر دوستانه نړیوال حقوق رعایت کړي او یو ځل بیا یې د زرت تاوتریخوالي کمېدو او اوربن ټینګار کړی دی. په افغانستان کې پروستیو کې هدفي بریدونه زیات شوي دي چې په نتیجه کې حکومتي چارواکي د بشري حقوقو مبارزین او خبریالان وژل شوي دي. طالبان البته وایي په دغه بریدونو کې د لاس نه لري خو چارواکي ذمواري پر طالبانو وراچوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د رښتنه وجل شوې دي. دغه اداره وایي په هیواد کې هدفي وجنې تر 13.5% زیات شوې دي. د دسمبر په 17 هم د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کاپیسا کې د ښځو د حقوقو مبارزه فرشته کوهستاني ل خپل یو ورور سره یو ځای ناپیژندل وسلوالو وجلې و. تر اوسه یې ذمواري کمډلې په غاړه نه اخستې. د دسمبر په 17 هم په کابل کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د غیر سرکاري اداري مشر یوسف رشید لخپل ډرایور سره یو ځای په ډزو وجل شوی وو. د افغانستان کې د امریکا خصوصي استازي د افغانستان د امن لپاره د خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د کسانو د وجنو په اړه په ټوټر لیکلی وو. د یوسف او فرشتي په څیر کسان د هرې ټولنې لپاره اړین دي. دوی د ټولنې د وجدان یعنی ضمیر په څیر دي او د ټولنې زړه ژوندی ساتي. دوی باید ویره ونه لري، ونه ګواښل شي یا تر دې بدتره ونه وژل شي. یوسف یو وطنفال وو. هغه د خپل وطن د لا حق کېدلو ته ځان جوړ کړی وو. هغه د سولې او پرمختګ لپاره کار کاوه. هغه د ټولو خواو د شکایتونو درک درلود. دا خبرې هغلی زلمی خلیلزاد کړی وي. د حکومتي چارواکو د بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ په افغانستان کې پرستیو کې ګڼ شمېر خبریالان هم په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په دې کې په غزنی کې د رحمت الله نگزاد په نوم آزاد خبریال هم وژل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې پرستیو هدفي بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په تیرو تقریبا دوه میاشتو کې په دې هیواد کې 15 خبریالان وژل شوي دي. تر رحمت الله نگزاد مخکې په کابل کې د تلو نیوز خبریال یما سیاوش، په هلمند کې د آزادی ریډیو خبریال الیاس دایی، او په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون خبریال ملالې میون هم وژل شوي وه. او په دې وروستیو ورځو کې د آریانا نیوز خبریال فردین امینی په داسې حال کې بروختون کې سا ورکړه چې غاړه غوڅکړه شوې وه. د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی ویلی وو چې په کابل کې رسنیو ته په افغانستان کې د ورستو هدفي بریدونو پر طالبانو عقبې چې د طالبان دا کار کوي او وایي چې دغه بریدونو د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان هم تیار کړی دی. خپل د افغانستان مرستیال یا نائب صدر امرالله صالح هم په ورستیو کې په یو بیان کې ویلی وو چې په افغانستان کې د کلن چې طالبان قیدیان خوشې کړی شوي دي، هدفي وجنې سیوا شوي دي. هغه د طالبان قیدیانو ته د بیانې وو او ورته د تیزندۍ ورکولو خبر هم کوله. په دې موضوع زه د سړنکارانو سره خبرې کوم وار په وار. د افغانستان او بخید افغانستان او پاکستان د دغه چارو باندې نظر لرونکو په واشنگټن ډي سي کې میشت سړنکارو د پاکستان په واشنگټن کې پخوانی سفیر حسین قانی سره په دې موضوع خبرې وکړې. دا خبرې په اردو ژبه کې دي. زبا په اردو ژبه کې سوال جواب تاسو وړاندې کوم، بیا به سره ور سره تشریح هم کوم.
قانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان افغانستان کے سرحد ڈیورن لائن پر دونوں جانب بہت عرصے سے ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ جاری تھا، مگر حالیہ دنوں میں اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا شفٹ ہے ڈائریکٹ اٹیک سے، اس کے پیچھے کیا عوامل نظر آتے ہیں آپ کو؟
طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہ ایک بار پھر افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر فوراً قبضہ نہ بھی کیا تو انہیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں جس میں وہ اقتدار بعد میں سنبھال سکیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو نظریاتی اثر و نفوذ رکھ سکتے ہیں اور افغان سوچ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے ابھی سے مار دیا جائے. یہ ویسا ہی عمل ہے جیسا مشرقی پاکستان میں آخری دنوں میں ہوا تھا بنگلہ دیش بننے سے پہلے. اگر آپ کو یاد ہو تو 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے والی تھیں، لیکن اس سے پہلے کسی نے بنگلہ دیش کے بہت سارے دانشوروں کو جمع کر کے مار ڈالا تھا تاکہ جب نیا بنگلہ دیش بنے تو اس کے پاس ایسے دانشور نہ ہوں جو سیکولر سوچ کو آگے بڑھا سکے.
دا حقلی حقانینا لومنه تپوس ماداو کو چې حقانی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ پخوا هم د پاکستان افغانستان دواړو طرفونو ته هدفي وجنې کېدلې، خو اوس په دې کې تیزی لیدل شوې ده په تیرو څو میاشتو کې. نو هغه ویل چې طالبان دا فکر کوي کچري د امریکا پوځونه افغانستان وزی نو دی به په حکومت باندې قبضه کوي، او دی ته چې کوم طاقتور سیکولر یا آزاد غږونه دي هغه ستونزې جوړولی شي، نو دی د هغې د وجلو کوشش کوي. لکه دی داسې کار کوي چې په وروستیو کې ورته بیا چیلنجونه نه وي. د هغه په خیال باندې داسې په بنگلہ دیش کې هم شوي وو چې بنگلہ دیش کله آزادېده نو هلته کې دانشوران، استادان، سیاسي سوچ لرونکي او سیاسي فکر لرونکي خلق چې دی هغه وجل شو. د حقانی په خیال طالبان دا د راتلونکو ورځو چې کوم داغو اهداف دي دغه په خاطر کوي.
حقانی صاحب، طالبان نے کئی مواقع پر ڈینائی کیا ہے اس قسم کے ٹارگٹ کلنگ کو، جیسے آپ نے کہا بھی، مگر اور بھی گروپس ہیں افغانستان میں، تو آپ کو لگتا ہے اور لوگوں کو
یہ بات درست ہے آپ کی؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف طالبان ہوں، یہ متشدد اسلامی سوچ رکھنے والے دوسرے گروپ بھی ہو سکتے ہیں. میرا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سیکولر اور لبرل سوچ آگے پروان نہ چڑھ سکے، پشتونوں میں لبرل نیشنلسٹ اور سیکولر سوچ کی جگہ ایک قسم کی متشدد اسلامی سوچ ہی ڈومیننٹ رہے، وہ لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں اور ہیں.
خو حقلی حقانی نے بیا ما تپوس کو چی طالبان خو وقت پا وقت دغه شان هدفی وجنو نه انکار کړی دی، نو آیا نور هم داسې دلی کې دیشی چې دغه مقاصد لري؟ نو طالبانو نو حقلی حقانی ول چی او ټیک دا ضروری نه ده چې واځي طالبان دا کار کوي، داسې د نور تشدد باندې یقین لرونکي ډلې هم کې دیشي چې دا کار بکوي او کوي بلګیا وي د حقانی په خیال باندې دا هغه پښتانه چې هغه لیبرل یا مترقی سوچ لري یا روښان فکر سوچ لري د هغه باندې تشدد چې دی کیږي او داسې افغانستان زمينه داسې جوړولو کوشش کیږي چې داسې ټولنه جوړ شي چې هغه کې تشدد یا په تنروي باندې یقین لرونکي خلکو هغه اوریدل کې دی شي بیا د هغلی حقانی ماده تپوس هم وکړه چې حقانی صاحب دا وخت د افغانانو خپل منځه بین الافغانی مذاکرات روان دي او یو داسې حکومت په اقلام ګنګوسی کیږي چې ای کې د طالبانو د خوخي خلق وي یا د هغه د خوخي مرزي چې کوم حکومت په نظریات هغه پکې شامل کړی شي نو آیا بیا دا نور ډلې سه اهداف ترلاسه کول غواړي که هغه په خلکو حمله کوي نو د حقانی خیال دار چې نور ډلې داسې اهداف هم لرلی شي او دا هغه په خیال باندې کچری داسې خلق وجل شي چې د هغه غږ چې دغه مترقی دی او روښان فکر دی نو هغه خلکو ته څوک چې دغه سوچ مخالفین دي هغه د پاره ځای او موقع سی واقعي خو هغه د دې سره اتفاق نه کوي چې ګنې یو داسې حکومت په جوړ شي د موجوده اوسنی افغان حکومت په وخت کې چې ګنې پای کې با د غیر ملکی یا بهر ملکی سفیرانو په خوخه باندې خلک ټاکل شوی وي او یو عبوري حکومت به وي یو موقتی حکومت به وي هغه له حقانی خیال له چې دې خبرې سره اتفاق نه کوي
مگر جیسے ظاہر ہے افغانستان کے حکومت کے عہدیداروں اور طالبان کے درمیان بین الافغانی مذاکرات چل رہے ہیں اور کچھ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے طالبان کی مرضی کی کوئی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے جو دیگر گروپ ہیں ان کو کیا نقصان ہوگا وہ کیا اہداف حاصل کرنا چاہیں گے اگر وہ اس میں ملوث ہے تو
بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں جو نئی ممکنہ افغان حکومت میں کوئی کردار ادا کر سکیں اور جب پول چھوٹا ہو جاتا ہے لوگ جن میں سے منتخب کیے جا سکیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا چانس بڑھ جاتا ہے جو ایسے اقدام کے پیچھے ہوں ویسے افغانستان میں ایک حکومت کی موجودگی میں اس بات کا امکان مجھے تو کم از کم زیادہ نظر نہیں آتا کہ ایک نئی عارضی افغان حکومت یا عبوری افغان حکومت دوبارہ بنائی جائے گی جس کے افراد کو مختلف ملکوں کے سفارتکار چنے نہ کہ افغان عوام
مگر پاکستان کی جانب جو سرحد کے اس طرف ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ابھی ایک فاٹا ریسرچ سینٹر نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ 2020 میں ٹارگٹ کلنگز میں اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان سے کچھ لوگ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کے لوگ پاکستان چلے گئے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہی لگتا ہے یا کچھ اور عوامل
پاکستان میں بھی بنیادی طور پر یہ نظریاتی حریفوں کو مٹانے کی کوشش ہی ہے جو اسلامی متشدد سوچ رکھنے والے عناصر ہیں وہ پشتون علاقوں پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں دورنڈ لائن کی دونوں جانب پاکستان افغان سرحد کی دونوں جانب پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اور ان کو وہ تمام لوگ دشمن نظر آتے ہیں جن کی سوچ قوم پرستی پر سیکولر نظریات پر یا لبرل نظریات پر مبنی ہے
بہت شکریہ حسین حقانی صاحب
بیا د هغلی حقانی نماده تپوس هم وکړه چې دا خو یوازې افغانستان پلو ته نه کیږي نو پاکستان پلو ته هم داسې هدفي وجنې روانې دي نو ګنې د هغو اهداف یا د هغو چې کوم مقاصد دي هغه هم داسې دي کنه بدل کېدای شي ما ورته وویل چې په 2000 کې د هغه ځای چې کوم ادارې دي د هغو رپورټ دی چې په تندروي پیښې چې کومې دي په ځانګړې توګه دغه سیمه کې چې کوم هدفی وجنی ادارې مطابق تادی چغه سی واشي وي دي نو هغری حقانی ویل چې په پاکستان کې هم دغه تندروا وسلواله ډلې چې دي هغه خپل نظریاتي خلک چې مقابل کې دي ورته یا مخالفین دي دغه د ختمولو یا د وجلو کوشش کوي هغه ویل چې دغه سیمه پښتانه چې کوم سیمه دي په دې کې دغه تندروا نظریات لرونکي غواړي چې هغه خپل مټ چې دی هغه برو ساتي او سیکولر او لیبرل خلک چې دي هغه ویروي او آوازونه خاموش کړی شي او وډرو ویلسن سنټر کې سلنکار هغله مایکل کوګلمن نو هم ما دغه تاسو کو چیرې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې چې کوم دا حملی دی سیوا شوی پزنگڑ تو گا هدفی حملی سیوا شوی نو هغم دی خبر سره اتفاق وکړه چې دا یو داسې پیغام ورکول غواړي چې هغه د خزو حقونه اظهار ازادی دا اظهار ازادی جمهوری ټولنا دا قبول ندی هغه خلکو ته څوک چې دا وخت مذاکرات کوي په دې باندې هغه ویل چې
But clearly, someone is trying to send a message in the context of the targeted killings in Afghanistan. Someone is trying to send a message that, you know, the idea of women's rights, free speech, democracy, these things cannot be supported. And I think that this is essentially the Taliban staging a campaign to send a very strong message to Afghanistan that it's not going to compromise on issues of women's rights and free speech and democracy. In this very nascent but fragile peace process with the Afghan government. And of course, the Taliban has said that it's not behind these, but naturally it would not admit to them. But I think that certainly there could be a variety of groups or individuals behind these attacks. But I think this is essentially an intimidation campaign by the Taliban to send a strong message about its intentions, which of course very much would go against what it says publicly, in which it has expressed support for the idea of women's rights and all, so long as it occurs within Islamic law. It's very, very troubling and so tragic.
په داسې حال کې هغه وویل چې په افغانستان کې دا وخت د امن یو پروسه روانه ده عمل روان دی خو دا وجرې چې کمی دي دا اشاره چې کمی دي دا یو ډیر سخت ټریجک هغه دوه ټکي استعمال کړل ټربلنګ او ټریجک یعنی دا پریشانه کوونکي دي او دا غمجن دي او دا فکرمندۍ وړ دي هغه وویل چې دا په افغان ټولنه باندې به د اثرات وي په افغان راتلونکي باندې به اثرات وي او دا د امن پروسې ته هم نقصان او زیان رسولی شي دا غنه ما بیا بل تپوسم دا مو کچره سوک ته دی که څه هم طالبان وخت په وخت د دین انکار کوي چې دا کار هغه نه دی کړی نو دبل چا دومره توان شته چې دا قسمه حمله وکړي نو هغه وویل چې دا نسبتا اسانه حمله دي دې لپاره کوم داسې د زیات طاقت ضرورت نه وي د زیات غټ ګوند ضرورت نه وي چا سره چې ټوپک وي یا لږ ډېر پلاننګ کولی شي هغه دا کار کولی شي هغه وویل کېدای شي دي کې داعش اسلامک سټیټ وغیره وغیره یا نور ګروپونه هم شامل وي خو د هغه مایکل کوګلمن په خیال سره د دې حملو نتایج چې دي دا ډېر خطرناک دي او یو ښکارې اشاره ده هغه خلک چې په افغانستان کې د ښځو حقونه نه مني هغه خلک چې په افغانستان کې د اظهار په ازادۍ یقین نه لري هغه خلک چې په افغانستان کې په جمهوری ټولنه باندې یقین نه لري هغه دا کار کوي او دا یو ښکارې اشاره ده په دې حالاتو کې چې په افغانستان کې د امن پروسه روانه ده
The Voice of America, Diwa, social media, patada, at VOA Diwa.
د دې دواړو نرستو مونږ په پاکستان کې هم د محترم اسد محمد خان صاحب سره خبرو کړې څوک چې په خوانه پوزي چارواکي دي او د دفاعي چارو څلنکار دي اسد محمد خان صاحب البته فکر سره هغه په دې پښتو کې دا خبرې مونږ کړې تاسو په خپل ووره
اسد محمد خان صاحب د افغانستان پاکستان دواړو طرفونو چې دی په دې باندې په ورسته ورځو کې هدفي وجنې کم ته چې ټارګټ کلینګز وای کنه دا سیوا شي وې دي او تاسو سب پوسیبل ریزنز په دې شفت کې وینای چې دا د ډایرکټ اټیکس نه نیخ پنیغه چې حمله کمی کې دي دا غیر پزې وس ټارګټ کلینګز دا سی های پروفایل پرسنلټی چې دی هغه کې ټارګټ کیږي تاسو دا څنګه وینئ دا هر څه
ګور دا د ټرر مختلف دغه دي قسمونه دي او دي چې کوم دهشتګردي یا کوم ترخګردي دي د خپل طریقه کار چې کوم دی هغه بدلی را بدلی حالات ته ګوري هغه سه دي حالات دا چې کوم دی خپل طریقه کار چې کوم دی نو هغه بدلی را بدلی دا چې کوم ټارګټ کلینګ کوي دا زنه زبردا ګمان نه دي چې دا کوم مین یا کوم لوی مزاحمتکار دي لکه طالبان شو افغانستان کې دا دغه کار دی دا د وړو ګروپونو یو کم چې سپایلرز دي هغه ته موږ ویلو شو یا دا داسې طاقتونو په دغه باندې کار کوي چې هغه سپایلینګ هغه نه وړي چې افغانستان کې هغه خطا کې امن راشي دغه چې کامن راغی نو افغانستان پر امن نشو نه پاکستان پر امن کې یو دا باندې طاقتونو ته چې کوم دی منظور نه ده نو هغه دا د وړو ګروپونو چې کوم دی لکه داعش شو یا د داعش په شاته نور ګروپونه دي نو اغي چونكه دغه دغه نلري طاقت نلري چې اغي لوی بریدونو کی یا لوی کاروایانیو کی پس علاقه باندې قبضه وکي نو اغي بیا دا ټارګټ کلینګز کوي اغي سر دهشت خوريږي خلکو کې نو امیدي پیدا کیږي چې کوم امن لپاره کوشش روان دي اغي باندې خلکو چې کوم دغه دې دا یعنی امید لري یا اغي سر دغه لري چې د افغانستان ته یا پاکستان یا د خطه ته امن راشي مغیبه دا چې کوم دې ریسپانډنسي او څنګه راځي کې وی چې هغه نو میډي هغه په عام ولس کې چې کوم دې خوراشي
جی
های پروفایل کلینګو کې
نو د تاسو څنګه ویل ممکن د تاسو د دلیل ټیک وی او د طالبان هم وخت په وخت دې انکار کړي دي خو تیر ورځ د افغانستان چې کوم نائب صدر دے امر الله صالح نو هغه په یو بیان کې هغه وخت چې کله دوا افغان خزینه جج وجل شوې په کابل کې نو هغه ویل چې را ڈیتھ پینلٹی پکار دا دا ہاوے کسانو لپارا سوکچی دا حملے کی او اغاول چی اسپیشلی فارمر طالبان پریزدرز اغاول چی طالبان پریزدرز چی دا کلی نا خوشی کول شو رشیوی دی ٹارگٹ کلنگ کی اضافہ شوی دا نو دا اغاو خو اشارہ نیخ پنیغا طالبانو تا تا دا ساد محمد خان سے
گورا امراللہ سارے چکم دے کنا اغا یو شدید طالب مخالف یو فکر لری یو تعصبی فکر لري هغه من دغه اړخته د طالبانو اړخته عام پښتون هغه چې کوم دی کنه هغه وته د ښه نظر باندې نه ګوري چونکه زاده زما ذاتی یو هغه سره څنګه تعلق پیدا شوی دی او هغه ما سره د خپل دغه باندې هم هغه په دغه باندې بنیاد باندې د خپل تجزیه کوم هغه دا چې هغه دغه ډسپیشنټ ویو نه ده اگر طالب مخالف تھے نو اگر تاری یو شیک چې کوم دی لاغه مخالف مخالفت پکې کاری لکه مثال تاسو پاکستان او د هند در کومه دلته څه کارو شي هغه هندستان کړي دي چې هندستان کې څه او شي هغه پاکستان کړي دي دا غوته کې یو مایند سیټ چې کله راشي او یکدم الزام ولګي په بل دغه باندې طالبانو زما په خیال باندې دا مفاد کې نه دي چې هغه داسې رقم دغه او کې حمله او کې او یا عام ولس باندې داغه شری کینیشی یعنی بعض وخت یاره پیدا کول د پرغی بیو حمله کوي او کې مرجوب لزات وشي او زه ما خیال نه دی چې دا دا سپایندرز دی دا چې ټارګټ کیلینګز کوي چې امن د افغانستان امن چې ګمبیا کې سمره سلکاوټ پیدا کیږي سمره بلاوی پیدا کیږي خطر دا پروسه کې چې کم دی نو هغه کې خلاص وایتول شي د پاکستان د افغانستان چې کم خبرې دي یا لاغه تعلقات یا هغه چې کوم حواله راغله دي هغه کې بدبزګي پیدا کی
ډیر زیاته مننه محترم صاحب محمد خان صاحب
مهرباني
اوس یو خو دا هدف یو جن روان دي بل خو کتا سو ګوري نو په افغانستان کې د امن پروسه روانه ده او د دې امن پروسې لپاره کوشش نشي دی امریکا کول اوس په امریکا کې نوې حکومت راغله ده امریکا د ډیموکرات ګوند حکومت په پدیل کې څه کوي په دې موضوع یو رپورت د ډیو ریډیو خبريالي منځه شهید تیار کړی دی امریکا به څومره زر تزر له طالبانو سره د 2000 کال تړون ته بیا کتنه وکړي ته پاکستان او امریکای اړیکې پر کوم لوټ لشي په دې اړه په امریکا کې میش شروع کړي د نبراسکا پونتن پروفیسر شبیر جان احمد سی ویلی دی ولسمشر بایدن یا صدر بایدن تا د ټرمپ او طالبانو ترمن سوي تړونیو لډیرو مهمو هدفونو څخه یو دی په دې رپورت کې نور سلنکارانو خبر کړی دی راځي چې دغه غونیسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا د مخکینی حکومت او پخوانی ولسمشر ټرمپ یو شمیر پالیسۍ لغوه کړې او د سیاستونو د بدلون په اړوند سو اجرایی فرمانونه هم لاسلیک کړل د امریکې د بهرنیو چارو لپاره نومول شوی وزیر انټونی بلینکن ویلی چې د طالبانو سره د تړون تبه لسره کتنه کوي په دې اړوند امریکې کې میش سیډونکو او د نبراسکا په هانتون پروفیسر اشیر جان احمد زای وای
زه فکر کوم ولسمشر بایدن ته د ټرمپ او طالبانو منځ کې ترون ډېر مهم فورن پالیسی هدف دی د نامزد وزیر د بهرنیو چارو لپاره نومول شوی وزیر هم دا خبر تکرار کړی ده په تیر ورځې په کنفرمیشن کې دا هم ویلي چې د طالبانو سره تړون ته به سره کتل کیږي او هغه هدف بالخصوص د تروریزم سره مقابلې لپاره یو څو پوځیانو پاتې کېدل او د تیرو شلو کلونو کومې لاسته راوړنې چې د هغې حفظول په د ده لومړیتوبونو کې وي نو دا په دې معنا ده چې دی به دی تړون ته لسره ګوري او څنګه چې د خلګلی بلینکن هم دا ویلي چې دی تړون ته لسره ګوري او هغه ماده ته ګوري ویني به چې طالبانو څومره وفا کړی د خپل وعدو سره او څه وعده کړې وي او امریکا کوم وعده کړې دا غي پوره کړې دي. نو دا پرې معنی دا چې دی به د تړون ته هر اړخیز لسره کتنه کوي او ګوري به چې دی کې د امریکا منفعت څومره دی د دوی حق قربانیان چې شوی دی په افغانستان کې د هغه پرځخ څومره لیدرشپ دی پکې او کومه لاسرونه چې دوی لري ورانه لري د افغانستان حکومت لري هغه پکې ساتل کیږي او کنه او راتلونکي حکومت کې چې طالبان پکې حکومت مترمیږي یا حکومت لري ځکه هغه به څرنګه دغه لاسرونه تضمینوي.
کله چې له خاغلی احمدزی څخه وپوښتل شو چې افغانان څومره ژر د دې بدلون تم لرلی شي نو هغه زیاته کړه
په دې مرغه باید وایم چې ډیر زر به توقع نه وي چې ولسمشر بایدن خپل پالیسي په افغانستان په اړه ډیر زر اعلان کړي. کله چې میاشتو میاشت درې میاشتې وخت ځلکا لګرت په کور کې هم دغه کورنی موضوعات ډیر زیات حاد دي او مهم دي. د کورونا سره مجادله د اقتصادي رکود ته نور عمومي بهرني پالیسي د نړۍ سره بیرته اړیکې جوړول دي. افغانستان د ټولو مشکلاتو یو ډکه مشکل دی چې ولسمشر بایدن مورته ګوري احمد دلیل زیات دی کې شک نشته.
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله ښکاره کړې ده چې د امریکای د نوې صدر جو بایدن انتظامیه به سیمه کې د سولې او ثبات لپاره امریکا سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي او خپل اړیکې به لا پسې وغځوي. خود وډرو ویلسن نړیوال مرکز سیډونکو مايكل کوګل منوای چې د امریکای او پاکستان سړي اړیکې د طالبانو مذاکراتو ته لکېنستو را پدې خو یو اړ بیا خي شوی وي او وس د جو بایدن انتظامیه کې د اړیکې په هر لوري تللې شي.
اوس با ګورو چې د بایدن اداره د پاکستان سره خپل اړیکې څنګه ساتي ځکه چې بایدن د اوباما انتظامی لاندې د پاکستان سره خورا بد تجربه لرله او لاګه وروسته چې امریکا د افغانستان سره خپل ډیر سرتیری وباسل امریکا با تر کومه حده د پاکستان سره خپل اړیکې ساتل غواړي دا یو لوی پوښتنه ده.
خو په ډي سي کې د پولیټیکټ د سیړنې ادارې سیډونکو عارف الله انصار وایي چې د جو بایدن انتظامیه به له پاکستان سره په بیلابیلو موضوعاتو کې ښکیل وي.
اوس امریکای دیموکرات چې کم طریقې کار دی الګ بل شانی خو دې کې چې مونږه امید دی یا دا ایکسپیکټ کوو چې ریلیشنز دي هغه کې انګیجمنت به زیات وي هغه کې چې ټرمپ صاحب کې اون هغه چې کم خبرې اترې کېدل هغه لګیدل چې غډیر ایو موضوع باندې او افغانستان سره تړلی او چې هندستان والا خبرې راوم لول نو هغه کې چې کوم امریکای طرف نه پوزیشن او هغه تاسو ته پته دی چې دواړه ته وادونه هندستان او پاکستان چې کشمیر باره کې خبره کوي نو علاوه بیا امریکا انوالو شي خو دا د چې بایدن صاحب راغلي دي او چې کوم افیشلز دي چې ایڈمنستریشن الله کنفرم خو نه دي چې state officials the department of defense wala diya gar na daga se pata lagi che it's going to be also different by approach
kala che la khagli ansar wo pukhtal shwa che aya gani che da amriki la qad afghanistan da sul khabar o zangade astaz zalmay khalil zad pa par khpali dande pati shi no ha gawel
ahem sawal to de bare ke atar gani che yo continuity e che sangat da che جنرل لوئیڈ ہم دے آسٹن اغم فوج کے پاتے شوئے دے سینٹ کام مشہر ان آغاد دے خطے نا دیر خوا واقف دے خو چھ کم از کم دا خلیلزاد والا خبر دا اللہ زمان خیال ماستا داگا سے خبر نا دے اور دلے چھ آغا پاتے شی خدا چھ کئی نو آغا کنٹینیوٹی خو دیر خوی چھ آغا کیا آغای معاملات سرا دیر مطلب هغه ته پته دی هر څه خو ماته لګي چې دا لږ ګرانه ده او ډیموکرات پارټي سره خپل ډېر ایکسپرټیز دی او هغه کېدی شي غواړي چې خپل کس راشي چې کم معاملات باندې هغه امفیسس کول غواړي هغه څه کسي چې هغه اپوینټ شي.
د طالبانو او امریکا د دوه تړون لمخي ټول امریکایي ځواکونه تر سګنی مېل افغانستان څخه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې ده چې په بدل کې به افغان خاوره د تونلارو ډلو لخوا نه کاریږي. د تړون پسې طالبانو پر بهرنۍ ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونه لا هم دوام لري. دا مهال د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، او افغانان هم په تمه دي چې د امریکای نوې انتظامیه به په تړون کې څه بدلون راولي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی. د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
او ستدي پروګرام په دې برخه کې خبرې کوو چې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د پیښور په هنتون چې کوم د تیرو لسو کالو راځي د مالی مشکلاتو یا چیلنجونو سره مخ ته، یو شمیر وخت په وخت په دې په هنتون کې په دې مالی مشکلاتو باندې خبرې هم شوې دي، غوښتنې هم شوې دي. خدای زل په هنتون دونه د مالی مشکلاتو سره مخ شوې دي چې هغه خپل ملازمانو ته، استادانو ته، کارکونکو ته تنخواګانې چې دي هغه نیمې کړې دي، پرې کړې دي. په دې تنخواګانو پرې کولو د ملازمانو باندې به اثر سکیږي، او د دې با په راتلونکو کې په پوهنتون اثر سوي. نو زه د دې په اول پوهنتون چې کوم پیارو دی یا د مطبوعاتو د څنګه مشر دی دا سره خبرې کوم، او دا غن وروسته به د استادانو د تنظیم چې کوم دی سازمان د هغه د مشر سره خبرې کوم.
ګران اردوونکو، ما سره دا وخت د پیښور پوهنتون پیارو محمد نومان خان ملګری شوی دی. نومان خان، تاسو پروګرام ته خیر علی وایم.
جدیره مهربانی تاسو مینا تاسو دمر د ته هو سه انفارمیشن تاسو خلې او هایلایټ کوي. ماشاءالله یو انټرنیشنل لیول باندې تاسو ډیره مننه.
مونږ اوریدل دي چې په پیښور یونیورسيټي کې بعضي استادانو ته، بعضي ملازمانو ته، او بعضي د لاندې گریډ چې کوم د گریډ 3 او گریډ 4 ملازمان دي، د هغه په خپل ویل شي دي چې هغه ته تنخواګانې دادل نیمه ورکول کیږي. مونږ سم پوه کړی دا ملازمان ته تنخواګانې نیمه ولي ورکول کیږي؟
جی بالکل، دا شرشو دي چې تیر کال جون 2020 کې زموږ په خونو سي چې کوم مالی خساره وا هغه تقریبا 355 ملیون وا. نو او د دې لپاره چې کوم دي اوس 2021 جون پورې ایکسپیکټډ چې دا خساره 1 بلین تور سي، 1 بلین روپیز کا. وجه دا ده چې لس میاشتې یونیورسيټي بند وا، اکیډمیک اکټیویټي چې کوم دي هغه فزیکل یا آن کیمپس یا ان پرسن نو، نو سټوډنټ چې کوم دي هغه کور نه کیو. نو هغه وجه دا ده چې د سټوډنټ نو ریکوري نه شي د فی چکم بدی ورکول پټایم باندې. دین علاوه چکم ایگزامینیشن زو اهم پټایم نه شي وی، کړه ماسترز دی، کړه بیچلر دی. نو یو مین ریزن دای چې ریکوری شي نه د سی اکیډمیک اکټیویټیز، نو زکه یو سی چکم دا ډیر خساره سره مخ شو. او دین علاوه د فیدرل ګورنمنت نه چکم فند هوت شي نو هغه هم پوره نه دی ملو شي په خبرو نو سیتا. او یو وجه دامدا او بل دایږي چې د پیری دی په خو نسې دا فیصله کړی دا چې مونږ به چې څومره اناونسمنت دی هغه نو ورته صرف بیسیک ته چې دا چا څومره جوړیږي هغه ورته ملاويږي د جنوري سن وی چې کوم دا، او باقي چې کوم اناونسمنت پاتې شي دی پیری، او چې کلم فندز حکومت چې کوم دی هغه ورکی په خو نسې تا چې ګرانټ ملو شي نو هغه نه بعد چې کوم څومره دی او دا دی کلیر کړي.
نومان خان، که یو خبر لګ نور هم وضاحت وکړه چې دا کم کم ملازمان چې دی د یونیورسيټي هغه ته به یوازې نیمه تنخواه ورکول کیږي، په دې کې څوک څوک شامل دي؟
تقریبا جی ټول سټاف دی، الموست ټول سټاف دی، ټول سټاف دی. او دا هیڅ کم دی نو هغه او چې کم 17 ان اباو دی نو هغه ټول دی کمپلیټلی، او کمپلیټلی د پښې دا هی اعلان سیزم کا مطلب برابر دی. نو او یو سیسر چې کوم نوم را سی مستر چې هغه ته پوره کی، او دین علاوه په تیر اوسو میاشت کی دا ښه ساري د وژنه دی نو سه انټرنیټ چې کوم دی هم هغه هم د ایچ سی طرف چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی دوه درې ځله. هم دا د پیسو په وجه باندې چې دی هغه د بل پیسې باندې چې په ټایم باندې جمع شوی وي، نو لکه دا ایشو چې دی نو سه سره دیږي، لکه دا خو خساره خو ډیر ټایم روان نه خو چونکی دا 10 منث چې کوم د کووډ والا نو دی کی نو سه چې کوم دی هغه لکه ډیر فینانشل چې کوم دی هغه کرایسس کې رااله.
نو نومان خان، د یو وزنې اپشن وو ته تنخواګانو د کټ کول نور اپشن دی جوړ سه سر نو چې پیسې پاتې بچکړې وي؟
نو دا څه دی چې زموږ د پخورن سه سرویس او پنشن سیستم دی، نو دا یقینا چې د نسی چې کوم د خپل جنریټ کی خپل سورسز نه. نو او پنشن هم ډیر غټ یو لایبلټی دا ډیر غټ زوور کوي د یونیورسيټي فنډ ته، بجټ ته. نو او یقینا خلک ورته کیږي هم لګیا دي. نو لکه بس مین دا خبره چې نو څه بل آپشن نو چې دا اناؤنسمنٹ چې کوم دی ایکسترا دا چې نه فل د دې نشته لپاره ورنکی لکه چې نه پوره کیږي د ټولو کنه چې نو او به چې کوم دی بس هغه سو مشکلات سره سو طریقې سره کوشش کیږي چې دا ایټ لیست پوره شي او باقي دا دا چې کلم فنډز راشي او سو او نو ان شاء الله بیا به کښې دا چې کوم ڈیوز دي کوم سم چې چا پاتې دي اناؤنسز د امپلایز هغه به بیا واپس ورکړل کیږي ان شاء الله.
د دې نه څومره پیسې بچ شوي دي په یو میاشت کې که یو میاشت پورې دا ورنه کړي ملازمانو ته؟
ګورې جی لکه ډیفیسټ خو روان دی, ډیفیسټ خو روان دی که نه, لکه خساره خو آلریډي ده ٹھیک ہے جی. لیکن تقریباً ما ہوئی جی کلوزنگ کی جون 2020 کلوزنگ کی چکم دے تقریباً 350 ملین چکم دے اگر کلوزنگ وقت کی اگر خسارہ ہوا خو بیام سنا سے ترکی سر بڑی نسی چکم زنگ ایڈمنسٹریشن دے آئی کوشش کو چھو نسی روانے چلے گی دا چی دغه شو جی دا کووډ سره 10 منس نو بدی کی یقینا حالات ډیر زیات دغه شو او بجټ چکم نو ډیر خراب شو نو بس اوس دا دا چې سترګې دي فیډرل ګورنمنټ ته صوبائی حکومت ته چې زمونږ چې کوم دا مشکلات دي کوم دا بجټ دی څه څومره زمونږ ریکوایرمنټ دي نو پکار چې هغه انشاءالله هوپ دی چې هغه پوره شي نو بس بیا به ورکړل شي. لکه دا خو اوپن وی هر څه مطلب بجټنګ هم د یونیورسټي اوپن وی او چې کوم ایکسپینډیچر وی هم اوپن وی پټ نه نو هر څه کاری نو بس دا دا چې بس امید دی چې فیڈرل ګورنمنټ او صوبائی ګورنمنټ چې کوم دی هغه چې کوم دی وخت کوم مشکلات دي یقینا هغې ته دا خبر رسېدلې هم ده او امید لرو چې دغه پرابلم سولو شي انشاءالله.
او خو نومان خان دا خو څنګه چې تاسو هم وویل یو کال دا مشکلات روان دي که نه, پخوا هم داسې شوي دي چې د استادانو تنخواګانې ادرول شوي دي. تاسو وویل چې فیډرل ګورنمنټ او صوبائی حکومتونه هم دې نه خبر دي, نو تاسو فکر څه کوئ چیلنج چېرته دی, ولې یونیورسٹی ته پوره پیسې نه ملاوېږي؟ یو خو تاسو خپل فنډ چې وایي جنریټ کولو کې مشکلات دي د دې کووډ په وجه باندې, خو دې علاوه نورې ادارې هم یونیورسٹی ته پیسې ورکوي, نو هغه دا رابطه په منځ کې نشته دی سما که نه پای کې وخت لګي که نه هغه سم خبر نه دي؟
بالکل خبر دي, هر یو اوپن دي, یعنی پېښور پونسل چې کوم دی دا نه روزانہ نہیں کم از کم ویکلی میٹنگز اور رپورٹس چکم دے ہائر ایجوکیشن ٹاؤن سبمٹ کی گئی اور باقاعدہ رابطہ کی ہوئی ہو لگا اس داسم دا چې مخ کی اول ځان نه خبر سی ځان نه یوازې وا نو ډیر چې کم فنڈ او کم بجٹ ملا وی دو پر سټوډنٹ نو غیر شانتی صاحب او اس چې نور نیو سیکولوشن نو خبر ده چې نو نور کولوشي کې سپیرا لگا زمونږ چې کم بچیان دی بچی دی هغه ته آسان شو نو لکه خو دا ری هم یو افیکټ شته دی د یونیورسټي چې کوم بجټ مخکې ملاوي دی او اوس چې کوم ملاوي دی نو فرق شته دی او یونیورسټي او زړه تاریخي یونیورسټي دا او کافي غټ هم ده نو اخراجات هم هماغه شان دي زیات نو دا هم مین وجوهات دي او پر دې هم دي لکه ګورنمنټ هم سترګې چې بس هغه باقاعده چې کوم دی د دې سولوشن چې کوم دی هغه سره دی یقینا امید دي چې وبشي دي خیر.
څومره طالب علمان چې دي هغه فنډ یا د هغه نه ادایګي چې دي څومره کمی شي دي؟ دا څومره ویل شي په یو کال کې؟
تاسو څه څه خو دې تاسو نه شم ویل او جی خو لکه دا څه دي زمونږ تقریبا 17000 پلس چې کوم سټوډنټس دي کړی نو ډیفینیټلی لکه د دې نه چې کوم ریګولر فور ایگزامپل مونږ ته فی ټوشن فی وغیرہ که هم لاویږي نو یقینا هغه خو بیا زمونږ خو بیا چې کوم دې څه نه رواني کړی هغه بجټ مجر څه رواني او څه چې کوم څه ګرانس ملو شي خو بدار چې دا دې نو په څنګه راغی صرف د سپې تا او حالات داسې څنګه راغلل دا صرف د لس میاشتو پروژې باندې لس میاشتې اکیډمیک ایکټیویټیز چې کوم دی هغه آن کیمپس نو هغه څه آنلاین څه دغه وو نو بس هغې سره لږ داسې انتي پرابلم راغی.
نومان خان ستاسو سره ټول سټوډنټان تاسو وچ ول زره دي که نه, یو سټوډنټ یا طالب علم ایوریج یا اوسطن څونه د یو سیمسټر پیسې ورکوي یا د یو ډیګری؟
دیکھیے خو دس ایجی سی ٹول خو فیس نہ ورکی دیکھا دیکھیے اسکالرشپ سم راشی آگا چکم مارننگ اسٹوڈنٹ سی ایک چکم باقاعدہ ڈفرنٹ اسکالرشپ سی حکومت طرف نہ آگا ہم اویل کئی اور فرسٹ سیمسٹر چیری نو هغه ډیپینډ کوي لکه مورنینګ یو شان دی او ایوننګ چې کوم دی هغه بل شان دی سیل باندې کنه شي او ایوری چې کوم دی هغه تقریبا دی یو سمستر 37,000-38,000 خوشا لاسن جوړیږي.
او تاسو په پوهنتون کې ټول ملازمین څومره دي؟ دا خپل شمول
زموږ کوم ټیچینګ سټاف دی نو هغه راوند اباوت 600.
ها جی.
او دا کښې چې کوم دی نور امپلای چې کوم دی کلاس 3 کلاس 4 نو هم دا ټوټل زموږ چې کوم دی ایوری ساده هم دومره دی.
ها او د استادانو تنخواګانې صرف کټ شوې دي کنه په دې کې د مینجمنت هم شامل دي په دې کې؟
څنګه جی زه په خنه غواړم پونه
شم دې کې یوازې د استادانو د لاندې طبقه ملازمین چې دا غو تنخواګانې بیسیک تنخواګانې پور ټول کې کنه مینجمنت هم شامل
دي؟ جی جی هم شامل دي. جی جی بالکل 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 دا غي ته هم چې دنو بیسیک پی او دا د چې لکه سوم پاتې شو لکه اوسم خبر روان دي کنه او که سوم دا لکه فل دا څه نه لږیږي فل تر هغه کې لکه مطلب بیسیک پی ملایږي څه شو دي لکه اوس هیلت الاونس دی یا ترانسپورټ الاونس دی او یا هاوس رینټ دی نو دا څه مې فل فل کټکلې دي لکه چې دا ډېر غټ یو بجټ یو غټ غټ اماونت جوړی کړی دی نو اوورال نو بیسیک سیلری چې کومه پی هغه ټول ته ملایږي اګه دنه لچې چې چاته پلایږي چاته به کول نه ملایږي دا څنګه راځي لکه ملایږي ته تا خو بیسیک دی.
او یو اخره تاسو کوم چې تر کله پورې تاسو امید کوئ چې د یونیورسيټي ته فاندز راشي او بیا د خدانې چې کم کټشي دا هم ورکړي
شي؟ زموږ خو جی زموږ خو امید دوم دغه دی چې مطلب لا خو یکم تخلا رجسٹر دی لکه نن دا 23 تاریخ ته نو یکم تخلا رجسٹر دی نو امید لرو چې ګورنمنت چې کوم دی په دې باندې غور وکړي روخي او دغه مسله چې کوم دی زموږ حل کیږي چې دې کې ډېر داسې خلک چې هغه صرف د سرویس ته نه ځي حاجت دې ځي دی کور لکه هغه فهم دې ځي دا ریبو چې وی دا ری نور دا ری د پنکې د هرچا ایکسپندچر پورې او دې داسې چې هغه صرف هاند تو ماوت هغه صرف د سرویس ته نه نو امید دی چې ګورنمنت چې کوم دی نو هم په دې وی چې زموږ را پرابلم سولف شي او څنګه ځان پوره ملو شي دوه چې لکه کوم یونیورسيټي کوم دا څه کړی دی د بیسیک پی والا دا خو د شته بجټ تا او شته تنفیو سره دی په اکاونټ کې په بانکونو کې دی دا دې ته کتلی دی او دا څه سره کړی دی نوټیفیکیشن کړی دی اوپن دی کنه چې هر څه اماونټ دی کنفیګر دی هغه اوپن دی خو امید دا دی چې لا خو رجسٹر دی نشته خلک ودو کې نو ګورنمنت چې کوم دی دا فاند ورکي او دا مسله هم شي چې را ټول ته به پر خپل حق نه ملو شي.
نو مان خان ډیره مننه چې موږ ته موخره کو ډیر شکریا تاسو.
شکریا جی ډیره شکریا مهرباني ثانک یو ویری مچ.
ګران اردوونکو دا وخت ما سره د پېښور نه د پېښور په هدن د استادانو چې کوم اسوسییشن دی د هغه صدر ډاکټر فضل ناصر صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب پروګرام کته به خلاله وي
ډیره مننه.
اول خورا تخپل غبرګونو خې استادان یا ملازمین په دې امر باندې سغ برګون خای چې په پېښور په هنتون کې با راتلونکو تنخوا چې دا ملازمین ته یا استادان ته یوازې بیسیک یعنی بنیادی تنخوا ورکول کېږي پای کې اضافي الاونسز چې کم دي یا نورې پیسې دي هغه به کټ کېږي په دې باندې تاسو د استادانو غبرګون سره
ډیر مننه. یو خو دا څه ده چې دا ټول چې زموږ کوم امپلایز دي د کلاس 3 کلاس 4 او کلاس 1 استادان یا ایډمنستریشن وایي دوی ته تنخواګانې به صرف ورته بیسک تنخواه ملاویږي. دا ګریډ 17 او اباف چې کوم خلک دي دوی خو بیا هم تنخواګانې لري چې ګزاره به وکړی شي او چې کوم دا لاندې کلاس 3 کلاس 4 والا ملازمین دي دا هغوی تنخواګانې خو ډېرې کمې دي نو هغوی خو د دې توان نه لري چې خپل کم روزمره ضروریات یا د تعلیم د ماشومانو یا د هغوی د صحت یا د خوراک سکات هغه توان نه لري چې دغه سیلري کې به دوی دا پوره کړی شي. موږ دې وخت کې پېښور یونیورسټۍ کې تقریبا 200 ملازمین دي په دې کې 600 استادان دي او دا نور بقایې 400 چې دي د اډمنستریشن کې دي او 500 کې ته ملازمین او دا بقایا 1500 چې دي نو دا تقریبا دا کلاس 3 کلاس 4 ملازمین دي. د موږ په دې اړه باندې خپل دغه د تنظیم میټینګ راغوښته او په هغه باندې بحث وکړو. بیا موږ د وایټ هاوس سره ملاو شو او په راتلونکي شروع په ورځ باندې د بود ورځ باندې موږ خپل جنرال باډي کال کړی دی چې په دې باندې موږ بحث وکړو چې آیا موږ به مخ استدامونه اخلو. دغه خو موږ ته پته ده چې وجوهات یې څه دي. وجوهات تر اوس نه دي، دا د تیرو لسو کالونو دا مسله راپیخه ده، او وقتاً فوقتاً موږ صوبایي حکومت او کامل فاتح حکومت هغوی دواړو ته بارها موږ خطونه هم کړي دي، موږ سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو هغوی په دې باندې څه غوږ ښکار نه دی لکه او کومک موږ سره دی او یا کالو غړي یونیورسٹی سره هیڅ کومک نه دی کړی. نن موږ په دې نهج باندې یو چې موږ تنخواګانو فون نه لرو، او راتلونکې میاشت کې هغوی خو لا بیا هم ډېر خبرې کېږي. راتلونکې میاشت کې راتلونکي وخت کې کېدېږي چې پنځه فیصده یا کېدی شي چې بالکل تنخواګانې ور نه کړی شي. جی
تاسو ډاکټر فضل ناصر صاحب، دا خو د ډېر وخت راسي تاسو په خپل هم وویل کنه پېښور پوهنتون چې دغه چیلنج سره مخ دی، نو دا یو تاریخي پوهنتون هم دی، نږدې 14,000 طالب علم پکې سبقونه وایي، نو څه فکر کوئ ولې داسې د معاشي چیلنجونو سره مخ پاتې کیږي؟ په دې باندې تیر شوي حکومت کې هم په وسلي کې هم په صوبایي او افاقي کچه باندې دومره چټک ګامونه نه پورته کول کیږي، روان سړي څه فکر کوئ ډاکټر صاحب؟
دا څه د دې ورځې چې دا ما تاسو ته پیر نه سو کال نه موږ دا خبر راتل روانه چې یونیورسيټي ته به دا مسائل راځي او هغه راځي شو ورته د دې وجوهات کومه وګورو ډېر دي. د هایر اډوکیشن په فند کې په بجټ کې کټوتی په دې وخت کې پاکستان کې 1.7% 1.7% دینو آغا د جی ڈی پی وت ایلوکیشن دے، حالانکہ پر انڈیا کی چینو آغا 4.62 دے، دا سے پر سری لنکا کی پنجن برا دے، دا سے پر بنگلہ دیش کے مسلور فیصد جی ڈی پی وت بجٹ مختص کر شو خزم بد قسمتی دارا کہ زمین پرائیورٹی چینو ہائر ایجوکیشن نہ دے، اور صرف اور صرف ہم نے تو یو اشاریہ وہ فیصد بجٹ ایلوکیشن کرے دے. وقتاً فوقتاً پر دی تنخواہگانو کی مختلف ادوارو پہ سیلری انکریز شوی دی، تو بجٹ کے طرف 50% پینشن کے دعوے سے 100% بیا 50% نہ سے تنخواہگانو کے 60% اضافی شوی دی، اور پراغ مت کی وفاقی حکومت یونیورسٹیان کا یو روپے ہم نہ دور کریں. ردین علاوہ صوبائی حکومت پر 2012 کے بیا پر 2014 کے دا یونیورسٹیان دا پارا قانون ایکٹ پاس کو دا اسمبلی نو پارے کی دا سیکولل چھ پیخور یونیورسٹی کے مخ کے بدی افیلیشن الحاق ورکو پرائیویٹ کالجین لا یا ڈومن کالجین لا پٹول صوبہ کے دا آغے قانون سازے پیخور یونیورسٹی اس صرف پیخور ڈیویژن کے الحاق ورکوی پرائیویٹ او گورنمنٹ کالجین لا، دغه چې کوم د زنانو کالجونه دي په پېښور ډیویژن کې هغه هم پېښور یونیورسټي نه واغستل شو او وومن یونیورسټي ته ورکړل. دې نه علاوه چې کوم بی او ایم اے د پرایویټ امتحانونه وغیرہ هم د ټولې سیدې نه امتحان اخیستو، او به تقریبا 1,000,000 پورې سټوډنټان اپیئر کېدل. اوس د بدقسمتۍ نه هغه دغه رقم شو او 40,000 ته راغی. نو دا ټول سیدونه دا ټول عوامل چې دي د یو ډېر غټه مسله پېښور پوهنتون ته جوړه کړله، اور دې سره سره چې نوی پښتون د فریشو چې په هغه کې کتا سو ګوره مخکې په صوبه کې څلور غټي یونیورسيټان، یو ګومل وا، یو چې انجینرینګ یونیورسيټي وا، یو په خاور وا، یو اګریکلچر یونیورسيټي وا. اوس دې وخت په صوبه کې 15 یونیورسيټان دي، او ان فن هغه آی ٹی سی چې کم بجټ او هغه کم کړی شو. نو تاسو په خپل اندازې ولرو چې دا ټول عوامل چې راځي شي دا هغه فائنانشل کرایسس اور موږ ولې دا غوښتل تر موږ ورته مخ یو، او موږ ټیک یونیورسيټي ته به هم داسې سمس مینجمنت شو خو په دومره لیول نه دی چې دومره فائنانشل موږ ته کمې راشي. جی
تاسو ډاکټر صاحب د اخیری ټکي چې ویلو دا ډېر اهم دی کنه، او د دې خلک سوالونه کوي چې په پاکستان کې خنوروم په هندونو دي، سند کې، بلوچستان کې، پنجاب کې، خپل خیبر پختونخوا کې، یوازې پېښور په هندون کې تیر ډېر کلونو راځي دا مالی مشکلات چې دي دا سلسله نه ختمېږي روانه ده. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ دغه وسوسه چې د خلکو په ذهن کې ده، دې ته څنګه ګورئ؟
گورے جی پر سندھ کی اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں نے ہم گرانٹ ورکی خپل یونیورسٹیانو دا د بد قسمتۍ نه د زمونږ صوبایي حکومت مونږ له ګراند نه راکوي. صرف دوه درې میاشتې مخکې مونږ ته دوه نیم سوه میلیونه ګراند منظور کړی شوی او په هغه کښې یو نیم سل راکړی شوی دی او سل نه دی راکړی شوی. دې نه علاوه تاسو ته جمع وګورو چې پېښور یونیورسټي کښې مخکې اسلامیا کالج د پېښور یونیورسټي سوه، انجینیرنګ یونیورسټي د پېښور یونیورسټي سوه، اګریکلچر یونیورسټي د پېښور یونیورسټي کالج و. دا په 1982 کې او په 1988 کې اوس اسلامیا کالج په 2010 کښې زمونږ نه جدا کړی شو او یونیورسټیان یې کړې. دغه زمونږ چې کوم ریسورسز وو هغه زمونږ نه ریسورس جنریشن کوو. ایس ایس سے زمین تقسیم ہوا، زمین ځمکه زمین واغستله، نو د دې وجه نه هم پېښور یونیورسټي ته او د هغوی چې کوم لایبلټي ده پینشن دی هغه په پېښور یونیورسټي دی. نو زمونږ چې کوم ایس ایس وو هغه دوی له ورکړل او چې کوم لایبلټي وو نه په پېښور یونیورسټي باندې ده. نو دا هم یو ډېره غټه وجه ده چې کوم زمونږ فاینانشیل کرایسیس یې جوړ کړي دي. جی
ڈاکٹر صاحب، تاسو ویل چې راتلونکي د شورو په ورځ به تاسو غونډه کوئ جنرل باډي کنه، نو په دې کې یوازې د استادانو جنرل باډي کېدونکي ده کنه، دا د گریډ 3 2 یا 3 چې کوم ملازمان دي دا هم د سره شامل دي؟
زمون خو خپل جنرل باډي د استادانو راغوښتې ده، خو له دې نه علاوه مونږ یو غټه کمیټي هم جوړه کړې ده چې په هغې کې کلاس 3 والا به هم وي، کلاس 4 والا به هم وي او ایډمنسټریشن سټاف والا به هم وي. او له دې نه علاوه زمونږ چې کوم وفاقي تنظیم دی فپواسا، فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسټیز سټاف اسوسیشن، د هغوی هم مونږ یو غونډه راغوښتې ده د ګل په ورځ باندې چې مونږ به کینو. او ځکه چې دا مونږ ته خو اوس دا مسله را پېښه خو اسلامیا کالج او ګومل او اګریکلچر یونیورسټي ته هم دا مسله را روانه ده، نو ادم مونږ کینو او په دې باندې به بحث کوو چې مخکې به مونږ ته څه کول پکار دي. ځکه چې داسې دا بنیادي صاحب چې دا یا پښتو کوي چې پرک د یو لاسه نه خېږي، مونږ به هم څه خپل قربانیان یې ورکوو، یونیورسټیان یې هم بس دغه کوي چې پیغامونه به اخلي دې اړخ ته، او حکومت به هم مونږ له لاسه راکوي. ځکه چې تاسو وګورئ دلته ګورمنټ کالجونه هم دي په دې صوبه کښې، او ګورمنټ کالجونه یو ګورمنټ کالج هم په سرپلس کښې نه دی، د هغوی ټول فاینانسز صوبایي حکومت برداشت کوي. مخکې ورځو کښې یو رپورټ راغلی داسې یو کالج په کښې هم شته چې په یو طالب علم باندې 8 لکه روپۍ خرچ را ځي، او هغه 8 لکه روپۍ په طالب علم چې خرچ را بیا صوبایي حکومت ورکوي. نو لحاظه مونږ وایو چې دا کوم چې پېښور یونیورسټي ده دا هم سرکاري اداره ده، نو پکار ده چې حکومت دا اون کی او دوی سره مرسته وکړي. جی
هو ډاکټر صاحب، زه ستاسو د خبرو نه چې کوم اندازه لګوم دا ده چې ډېرې مسلې روانې دي په یو وخت باندې، او د حکومت او یونیورسټۍ کې خپل فیسونو مس مینجمنت، په نړۍ کې هم داسې سرکاري پوهنتونونه دي چې هلته کې حکومت هم پیسې ورکوي، گرانٹس هم ورکول کېږي، اسکالرشپس هم ورکول کېږي، پیسونه هم ورکول کېږي، خو داسې د دومره غټې یونیورسټۍ د 10 کالو مسلسل راسې د زیان او بیا د استادانو تنخواه پرې کولو خبرې ډېرې نه اورېدل کېږي. نو تاسو سره آپشنز چوایسز څه څه دي چې اوس راتلونکې غونډه چې کوئ په دې کې به څه څه توکو باندې څه څه پوینټونو باندې غور کوئ؟
ګورئ جی، ما تاسو څنګه وویل چې صوبایي حکومت به دا اون کوي، او ون ټایم ګراند ورکوي، او خاص توګه باندې چې کوم زمونږ د پینشن لایبلټي ده پېښور یونیورسټي دې وخت کې سالانه 1.5 اربع روپۍ پینشن به مت خلکو ته پیمنټ دی، چې په دې کښې 2.5 سوه امپلایز د اسلامیا کالج یونیورسټي هم دي. نو مونږ حکومت ته وایو چې تاسو مونږ سره ون ټایم ګرانټ راکړي چې زمونږ دا مسله حل شي. په یونیورسټي لیول به مونږ مینجمنټ کوو، مونږ به امپروو کوو، مونږ به خپل امپلایز، مونږ به خپل ریسورسز موبلایز کوو، دا ټول سیزونه به مونږ کوو. امید دی حکومت سره زمونږ خبرې روانې دي، زمونږ اسیاسنر صاحب سره هم خبرې شوې دي، او هیله لرو چې دا مسله دوی په دې ورځ دوه کښې حل کړي. که دا حل نه شوه نو بیا ظاهره ده چې مونږ به خپل جنرل باډي ته ځو چې د هغه ځای نه کومې فیصلې وشوي نو هغه به مونږ کوو. خو مونږ چرې هم نه غواړو چې د کرونا د وجې نه یا د ترهندرۍ له وجې نه چې زمونږ دا شیدې او زمونږ دا ماشومان چې کوم د طالبان چې دي دا سفر شوي دي، مونږ بالکل نه غواړو داوی په تعلیمي دغه سرکاوټ راشي موږ وایي دا رمداه سموثلی چلیږي او دا موږ کوشش دی چې موږ خپل کم ریسپانسبیلټی یا پوره کوو دا موږ پرایم ریسپانسبیلټی د استاد دی سبق خاوندنه او موږ چېرې هم نو وایو چې د کورونا د وینې د کم ټایم ناشوبلې زموږ د طالب علمانو هغه ټایم د مزید لاس کشي
ډیر زیات مننه محترم ډاکټر فضل ناصر صاحب چې تاسو د پیښور د پوهنتون د استادانو د اسوسییشن صدر یې موږ ته په دې موضوع وخت راکړ خبرې مو راسره وکړې ډیر شکر یې تاسو
ډیر مننه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
وزر نازر دې پروګرام کوربا پروډوسر رحمان بدر اخلم اجازه پر خیال ساتئ